درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې یو سات کې به چې اسمت سروان له تاسو سره يم راز راز راپورونه او مرکه واوري
پولیس لاره د دې درنو ملګرو سره ونیول او بل نیور دی جنرال چې شمالي سیمو داراغلو او د پولیس سره جګړه وکړه پولیس خلک تلا کړل
د کورونا چارو وزارت ویندوی خغلی لطف الله مشال چې په جبل السراج کې د ایتالوی مرمنې په برمته کولو د تورن تیمور شاه د نیول کېدو او د هغه د خوشی کېدو د جریان په اړه په یو مرکه کې معلومات وړاندې کوي. دا او ځینې نور مطالب د نړۍ له خبرونو وروسته واورئ. اوس پام وکړئ د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته چې جان آقا علي کوزی اوروي.
ملګرو ملتونو د هستوي انرژي د مؤسسې پلټونکي د ایران د هستوي تاسیساتو نظارت کوي. هند او پاکستان په خپلو کې د باور رامنځته کولو په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی د نوي اساسي قانون د مسودې په سر د اختلافونو د حل په اړه هلو ځلو ته دوام ورکوي او د یون یوې محکمې د القاعده شبکې اړوند شپږ تنه تورن کسان د بند په سزا محکوم کړل. رپورټونه وايي د ملګرو ملتونو د هستوي څارنې د مؤسسې پلټون کې نن د ایران د یورانیم په خولو کې یو لانجمن ځای کې دی چې د اسلامي جمهوریت د هستوي فعالیتونو د بیا پیل لیدنه وکړي. خبري سرچینو د ایراني چارواکو له خولې چې نمونه ندي په ډاګه شوی ویلي دغه پلټون کې به په هستوي تاسیساتو کې د څارنې وسایل ولګوي او د اصفهان په ښار کې د هستوي تاسیساتو څخه د لګول شوو مهرلاکونو د لرې کولو چارې به هم وګوري. په دې توګه به ایران خپل هستوي فعالیتونه له سره پیل کړي. یک شنبه پورز د ایران د بهرنیو چارو تلونکي وزیر کمال خرازی وویل ایران به د یورانیم په خولو په دستګاه کې خپل کار له سره پیل کړي. خرازی وروسته له هغې دا خبره وکړه چې انګلستان، جرمني او فرانسې د ایران د سپکو اوبو بټیو لپاره د سونګ موادو برابرول رد کړل. د ملګرو ملتونو د هستوي انرژي مؤسسه به د سې شنبه پورز په ویانا کې د ایران لخوا د اروپایي اتحادیې د وړاندیز د نه منلو په اړه عاجله غونډه وکړي. د ایران قضایی مامورینو نن په تهران کې د بندي شوی ایرانی ژورنالیست اکبر گنجی په کور یرغل وکړ. گنجی چې د 2000 لومړي کال راهیسې په رژیم باندې د نیوکو لامل بندي ده د څو اونیو راهیسې د خپل بند په اعتراض کې د خوړو اعتصاب کړی. نوموړی دا مهال د تهران په یو روغتون کې تر نظارت لاندې دی. د گنجی د کورنۍ یو نږدې دوست بدلون غوښتونکي ژورنالیست عیسی شهرخیز نن وویل د گنجی لور له ده نه مرسته غوښتې ځکه هغې ویلي د تهران د لوی څارنوالۍ مامورینو یې کور لټولی. شپږڅلوېښت کلن گنجی د نه خوړو 950 ورځ تیروي. د هغه میرمن معصومه شافی او د نوبل د سولې جایزې وړونکي شیرین عبادي په شمول حقوقي ډلې د گنجی د روغتیایي حالت د خرابېدو غږ کړی. د ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. هند او پاکستان چې د تېرې شنبې په ورځې په خپلو کې د بهرنیو چارو د وزارتونو ترمنځ د یوې عاجلې ټلیفوني لیکې په فعاله کولو موافقه کړې وه نن یې په خپلو کې د اعتماد او باور د ټینګښت نورې خبرې پیل کړې. دواړه رقیب هیوادونه په خپلو کې د یوې عاجلې ټلیفوني لیکې په جوړېدو سلا شوي تر څو د هستوي احتمالي کړکېچ مخه ونیسي. په دې ویډیو لیکې نننۍ خبرې به په کشمیر کې د پوځي ځواکونو د راکمولو په شمول د پوځي مسلو په هکله وي. تمه ده چې د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی به نن د هېواد د نوي اساسي قانون په سر د مخالفتونو د حل کولو هلو ځلو ته چې په راتلونکې اونۍ کې باید د پارلمان تصویب ته وړاندې شي دوام ورکړي. طالبانی د یکشنبې د ورځې خبرو په پای کې ویلي و د نوي اساسي قانون په سر خبرې به د دوشنبې په ورځ هم دوام وکړي. د ویلي دغه خبرې اسانې نه دي خو باور یې څرګند کړی چې عراقي مشران به د راتلونکې دوشنبې یعنې د زمري د څلېرویشتمې نېټې ضرب الاجل یا وروستۍ نېټې ته ورسیږي. د نوي اساسي قانون په مسودې کې د فدرالي سیمو خودمختاري چې سوني عربان سخت مخالفت کوي خو د کردانو اصلي غوښتنه ده د مخالفت ستره موضوع ده. د اختلاف بله مسله اسلامي شریعت ده چې تر ډېره حده د ځینو شیعه مسلمانانو په تبې برابر ده. طالبانی وویل
لجان التي درست توصلت من حيث المبدا الى اقرار
في او کمیټو چې دغه مسلې څېړلې په اصول کې په فدرالیزم سلا شوی او د کوردستان د فدراسیون په حق له کومه ستونزه نشته خو په جنوب کې د فدراسیون په اړه ستونزه موجوده ده. په هر صورت موږ به پرې بحث وکړو او ان شاء الله یو حل ته به ورسیږو. په عراق د امریکا د متحده ایالاتو سفیر زلمی خلیلزاد ویلي په نوي اساسي قانون کې ممکن ښځو ته د مساوي حق مذهب او نژادي لږکیو په اړه موافقه ونه شي. د یکشنبې په ورځ په عراق کې د شخړو له امله لږ تر لږه 15 دیران او 7 تیری مړه شوي دي. د یمن یوې محکمې نن هغه شپږ تنه چې په دغه هېواد کې د لویدیځو هېوادونو په هدفونو د حملو پلانونه جوړ کړي وو د بند په مختلفو مودو یعنې له دوو نه تر شپږو کلونو بند په سزا محکوم کړل. دغه شپږ تنه د القاعده شبکې اړوند توحید ډلګې غړي دي. دوه نورو تورنو کسانو ته د کافي شواهدو د نه موجودیت په صورت کې برات ورکړ شو. په دغو اتو کسانو کې د عراق، یمن او سوری اتباع شامل دي. په دوی باندې تور لګول شوی و چې د یمن په پلازمینې سنعا کې د انګلستان او ایټالیا په سفارتونو او د فرانسې په فرهنګي مرکز د حملو پلانونه درلودل. دا د دې سات مهم خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. د خبرونې په دوام کې د افغانستان خبرونه هم درو او بیا به د موسار تر واورو. د کورونا چارو د وزارت ویندوی وایي چې مرشای نیولې و خو یو جنرال بیرته خوشی کړ. په دې اړوند به د هغه مرکه وړاندې کړو. په هلمند او زابل کې یو شمېر وسلوال طالبان نیول شوي دي. په خوست ولایت کې پر یوه کاندید برید شوی.
د شپې بجې باندې څه استعمال شول د خلکو په شاوته موزل کومه جبله رامنځته نه شوه.
په مزار شریف کې د پولیسو د روزلو پر مرکز تو غندي ولګېدل او د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي په دینی عالمانو غږ وکړ.
موږ د خپلو علما کرامو تاغه وایو چې هغه حق وایي.
د غرض د ځینو نورو راپورونو په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام خپرو. خو لومړی بیرته کابل ته ځو او له نسیم شفق څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاندې د پکتیکا په ولایت کې له دولت سره د طالبانو د یو قومندان د یو ځای کېدو څخه خبر ورکوي. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن سیمه ییز دفتر په دغه ولایت کې د ښځو د ځان سوځونې د پیښو څخه د نوموړي ولایت د ښځو د چارو د ریاست د بېخبرۍ له کبله په دغه ریاست نیوکه کوي او د پروان په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې ښوونځي جوړیږي. پورا خبرونه واوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاندې سندیمور د پکتیکا په ولایت کې له دولت سره د طالبانو د یو قومندان له یو ځای کېدو څخه خبر ورکړ. هغه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې دغه قومندان حاجی مولا جیلانی نومیږي او وړاندې د افغانستان د دولت او خلکو په وړاندې د ترهګرو په ډلو کې فعالیت درلود. سندیمور وویل
A former Taliban subcommander of the Paktika province has renounced violence.
د طالبانو یو قومندان د پکتیکا په ولایت کې د دولت په وړاندې له مخالفت خلاص پر سر شو او د طالبانو په لیکه کې درز رامنځته کړ. د دغه راز وویل چې د تیر پنځشنبه په ورځ د جلال آباد په شمال ختیځه سیمه کې د ائتلافي ځواکونو دوه تنه سرتیري د کونړ د سیند په اوبو کې تر لوېدو وروسته مړه شول. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن سیمه ایز دفتر وایي چې په نوموړي ولایت کې سکل تر اوسه پورې شپېتو تنو ښځو د بیلابیلو ناخوالو له امله د ځان سوځولو هڅې کړي چې د ښځو چارو ریاست ترې خبر نه لري. په کندهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن د ښځو د څانګې مرستیال عفیفه معروف په ژوکته ویلي دي چې د کال تر پایه به دغه شمېره نوره هم لوړه شي. د دې په خبرو د ښځو د ځان سوځونې او ځان وژنې د پیښو د ډېرېدو له عمل د خلکو له اړخه د ښځو حقونو ته نه پاملرنه او ښځو ته د دوهم درجه مخلوق په سترګو کتل دی. خو په کندهار کې د ښځو د چارو د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې دوی په دغه ولایت کې تر اوسه د ځان سوځونې داسې پیښه چې انجلۍ دې په خپله ځان ته ورچولی وي نه ده اورېدلې. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د ښځو د ځان سوځونې او ځان وژنې د پیښو د ډېرېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. د پروان په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې دیش به ښوونځی جوړیږي. په هغې غونډې کې چې نن له همدې امله په پروان کې جوړه شوې وه د دغه ولایت د سیمه ییزو شوراګانو لسګونو تنو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو له قوله خبر راکوي چې د دغو ښوونځیو په جوړېدو سره به په نوموړي ولایت کې د ښوونځیو د ودانۍ د نشتوالي ستونزه څه ناڅه حل شي. د پروان په ولایت کې د هبیتا د موسسې مسؤول انجینر عبدالحبیب رحیمی ویلی دی چې په ټول افغانستان کې به د ملي پیوستون د پروګرام لخوا نږدې زر ښوونځی ورغول شي. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان خار د واټونو د قیله چونې کار نن پیل شو. له سیمې څخه زموږ خبریال د دغه ولایت د والي عبدالجبار نعیمي له قوله خبر راکوي چې د دغې پروژې مالي لګښت د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو اس اید لخوا ورکول کیږي. د میدان وردګو والي ویلي دي دا لومړی ځل دی چې د میدان خار واټونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. میدان خار وړوکی ښار دی او تر دې وړاندې د دغه ښار اوسیدونکو او دولتي کارکوونکو په هغه ځای کې د بیا رغونې د پس بهیر څخه شکایتونه کول. او نن دوشنبه د امین جان خوستی د صرافۍ د رپورټ له مخې د کابل د اسعارو په مارکیټ کې افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 80 پوله، یو سترلینګ پاوند 15.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4.5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 810 افغانۍ. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه.
د خبرونې په دوام کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د عملیاتو په اړوند راپورونه لرو، خو لومړی د هغې موضوع په هکله یو مرکه لرو چې وړمه ورځ په جبل السراج کې پیښه شوه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی لطفالله مشال وایي چې په کابل کې د ایټالوي مرستندوی کلیمنتینا کانتونی د برمته کولو اصلي تورن ملي پولیسو په جبل السراج کې نیولی و، خو د ملي اردو یوه جنرال پر پولیسو برید وکړ او نوموړی خوشې کړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال عظیمي هم د جبل السراج پیښه تایید کړې، خو ورسره یې ویلي دي چې د حملې عاملان نیول شوي دي. د دې پیښې په اړه مو د کورنیو چارو د وزارت له ویندوی څخه جزئیات وپوښتل. ښاغلی مشعل وویل
بل دا پرون نه بله ورځ د شمالي سالنګ په سیمه کې پولیسو ته اطلاع رسېدلې وه چې تیمورشاه دلته موجود دی. پولیس لاړل، دی د درې نورو ملګرو سره ونیول، او په داسې حال کې چې مسله وو یو میل تفنګچه او 8000 ډالر هم ورسره وو. کله چې پولیسو دی ونیو، د ملي اردو یو جنرال چې د همدې شمالي سیمو ته راغلو او د پولیسو سره یې جګړه وکړه، پولیس یې خلاصلا کړل او تیمورشاه یې ترېنه خلاص کړ. موږ هیات لېږلی دی تر څو تحقیقات وکړي چې معلومه شي دا جنرال څوک وو او دا خو یو خپله یو غټ جرم دی.
مشال صاحب، د دفاع د وزارت ویندوی ویلي دي چې دوی د جګړې عاملان نیولي دي، یعنی د پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو ترمنځ د جګړې عاملان، دا څوک دي؟
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده. د پولیسو او د ملي اردو ترمنځ جنګ نه ده شوی. اصلي موضوع همدغه د تیمور خلاصول وو. پولیسو دی نیولی وو، د ملي اردو یو جنرال د چټک غبرګون د کتې مسئول دی، د رئیس درکان دی، د مداخله وکړه او تیمورشاه یې خلاص کړی دی، تیمورشاه تښتېدلی دی، نوره کومه نښته نه ده شوې.
ځینې راپورونه داسې وایي چې نوموړي جنرال له تیمورشاه څخه څه پیسې ترلاسه کړي دي او د دغو پیسو په خاطر یې حمله کړې وه. تاسې دا خبر تاییدوئ؟
دا لا تر اوسه پورې موږ ته دقیقه معلومه نه ده، خو د تیمورشاه په جب کې د 8000 په شاوخوا کې ډالر وو، نو ممکن دا مسله پکې دخلې وي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی لطفالله مشعل و چې په جبل السراج کې پر ملي پولیسو د حملې په نتیجه کې د یوه تورن د خوشي کېدو په اړوند معلومات راکول. په افغانستان کې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره تیاری روان دي او ډېر ژر به انتخاباتي کمپاین هم پیل شي. دا په داسې حال کې دي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپلو حملو ته زور ورکړی. په جنوبي سیمو کې چې ګمان کېږي وسلوال اورپکې پکې پټېږي، د یوې نښتې په ترڅ کې 8 تنه اورپکې وژل شوي. دغه راز د یوې بلې نښتې راپور هم ورکړی شوی. په خوست کې د ځانمرګي برید ناکام هڅه شوې. په دې اړه اوله طالبانو سره د وروستیو نښتو په اړوند نور جزئیات د ابراهیم امیری په راپور کې واورئ.
د افغانستان په جنوبی سیمو کې د وسلوالو اورپکو د پټېدو په ځای کې د یوې نښتې په ترڅ کې 8 تنه اورپکې وژل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په خوست ولایت کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه بهر دوی یو ځانمرګي برید کوونکی له یو ناکام ځانمرګي برید څخه وروسته نیولی دی. ول شي ویلي چې دغه برید کوونکی د لاسي بم د چولو هڅه وکړه، خو بم ونه چاودید او دی ونیول شو. دغه برید کوونکی چې د روغتیایي مرستې لپاره د امریکایي ځواکونو اډې ته تللی و، په خپل بدن کې یو بل لاسي بم او دوه مینونه هم پټ کړي وو. د هغه وخت نیول شوی چې د برید ناکامه هڅه وکړه. په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه معمول نه دي. وروسته ځانمرګي برید د تیر جون په میاشت کې د القاعده شبکې د یو غړي لخوا د یو سیمه ییز مولا د جنازې پر مهال وشو چې شل کسان یې ووژل. بلخوا د زابل ولایت له شهر صفا ولسوالۍ څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې دغلته د شنبې په ورځ د افغان امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې. د شهر صفا ولسوال غلام رسول ویلي په دې نښته کې 8 تنه اورپکي وژل شوي او یو تن افغان سرتیری هم ټپي شوی دی. خو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان د سنډي مور وایي د جګړې یوازې یو راپور چې دوی لري وایي چې په جنوبي سیمو کې افغان پولیسو یو اورپکی وژلی دی. یو بل راپور وایي چې افغان او امریکایي ځواکونو په اورزګان ولایت کې له طالب اورپکو سره په نښتې کې یو اورپکی وژلی او اووه تنه یې ژوندي نیولي دي. د نوموړي ولایت والي جان محمد خان ویلي په نیول شویو کسانو کې یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. یو بل پوځي اعلامیه وایي چې امریکایي ځواکونو او افغان پولیسو درې بمونه چې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې موندل شوي وو له کاره ویستلي دي. په عین حال کې د جرمني د دفاع وزیر پیټر سټروک پرون له برلین څخه د ملګرو ملتونو له لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو لپاره نیویارک ته روان شو. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی به د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په سودان کې د 16 ساعتي ځواک په اړه خبرې وکړي چې ډیره موده مخکې پلان شوی و خو تر اوسه نه دی جوړ شوی. سټروک به د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه هم خبرې وکړي چې په کابل کې د جرمني 16 ساعتي ځواک نور څومره امنیتي مسؤلیتونه افغان چارواکو ته وروسپارل شي.
په دې راپور کې مو د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د ځینو بریدونو جزئیات واورېدل. د خبرونې په دوام کې بیا هم په خوست، زابل او هلمند کې د نښتو راپورونه لرو. دا راپورونه له دې لنډې خبرتیا وروسته.
آزادي رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام خبرونه کوي. سل اشار یقینزه سفه په خپلو رادیوګانو کې پنخه کړئ.
ساعت 2:02 دی. آزادي رادیو ته خوشیست. د هلمند په ولایت کې چارواکي وایي چې د مخالفو وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي او د عملیات لا هم روان دي. په زابل ولایت کې هم د مخالفانو پر ضد له څو ورځو راهیسې د دولتي او ائتلافي ځواکونو له لوري عملیات روان دي. ورمه ورځ د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه وسلوال طالبان ووژل شول او درې نور ونیول شول. تېره شپه په اتغار ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د ولسوال په وینا 2 تنه وسلوال طالبان ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. جزئیات یې له زابل څخه دواخان مینهپال راکوي.
د دولت مخالفینو د زابل ولایت د اتغر پر ولسوالۍ وسلوال برید وکړ. د شهر صفا د جګړې را وروسته چې پکې 8 جنګیالي ووژل شول او 3 ژوندي ونیول شول، په روانه اونۍ کې دا دوهم برید دی چې مرګ ژوبله تر شا پرېږدي. د اتغر د ولسوال فضل باری په وینا چې برتونکي طالبان وو، پر دوو مړو سربېره 2 ژوندي ونیول شول. د فضل باری په وینا چې در دا مهاله معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د سر طالب شته او که نه، خو پلټنې ځینې روانې دي. د ده په وینا چې دوی دا مهال په سیمه کې د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي دي. د یادونې وړ ده چې سیمه په وروستیو اونۍ کې په یو ناارامه سیمه اوښتې ده. هره ورځ پکې برید او مرګ ژوبله وي. له څو اونیو راهیسې په سیمه کې د ځایي ځواکونو او ائتلافي ځواکونو پراخ عملیات پیل شوي دي، تر څو د وږي په میاشت کې د کېدونکو پارلماني ټاکنو لپاره امنیت او ثبات غښتلی کړي. د دولت مخالفین غواړي چې دا پروسه سبوتاژ کړي. دواخان مینهپال، د آزادي راډیو، زابل.
و مو اوریدل چې په زابل ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د دولتي ځواکونو عملیات دوام لري او په لړ کې ځینې مخالفان وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د هلمند څخه هم ورته راپور لرو. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په یو لړ عملیاتو کې 2 تنه وسلوال طالبان له اسنادو سره نیولي دي. د هلمند د والي ویان حاجي محمد ولي وایي چې دا 2 تنه د یو ترافیک افسر په وژلو کې لاس لري چې څو ورځې مخکې له خپلې وکلنې لور سره یو ځای ووژل شو. همداراز د ده هم کړی دی چې اوس د پلټونکو عملیاتو لمن له ګرشک ولسوالۍ څخه نورو ولسوالیو ته غځېدلې ده. جزئیات د جاوید احمد وفا په راپور کې.
په هلمند کې د دولتي ځواکونو لخوا د پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه طالبان نیول شوي دي. په دې اړه د هلمند د والي ویاند حجي محمد ولي د ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې دوه تنه طالبان له اسنادو او وسلو سره یو ځای نیول شوي دي.
دا طالبان عبدالجان هغه کته اورېدلې ده. هغه نوم عبدالجان هغه یو مشهور طالب و چې د طالبانو یو غټ سابقه قمندان و. یو د هغه ورور دی او یو یو بل طالب دی چې دا دوه کسان ګرځېدلي دي. دوی سره اسناد هم ورسره شته او د دوی سره میل کلاشینکوف هم د یو سره سره ګیر شوی ده او یو ګرنیټ دی ورسره.
دا زیات کړه دا نیول شوي کسان د هلمند د ترافیکو د هغه افسر په وژلو کې لاس لري چې څو ورځې مخکې د خپلې وکلنې لور سره یو ځای ووژل سو. د هلمند د والي ویاند حجي محمد ولي دا هم ویل چې نوموړي پلټونکي عملیات اوس د ګرش څخه واشیر دیشو او نورو ولسوالیو ته غځېدلي دي.
د دې سپارښت شیر ولسوالۍ ته امنیه قمندان د عملیاتو دپاره تللی دی چې تقریبا یو سلشل کسان د ده ته رسللی دي. پرون تر دولس بجې زموږ عملیات دوام لري د واشیر په ولسوالۍ کې چې هغه غرونه او شیلې او هغه زګونه چې شکمن زګونه دي چې هلته پلټنه شروع ده. پر یو اتیا کسان تقریبا استولي ده د دیشو خانشینو د ریګستان ولسوالۍ ته هم په عملیاتو بوخت دي.
د یادونې وړ ده چې حاجي محمد ولي وویل دا پلټونکي عملیات په سیمه کې د ولسي جرګې او ولایتي شورا د ټاکنو لپاره د امنیت د لا ټینګښت په خاطر پیل شوي تر څو کاندیدان وکولای شي چې د ټاکنو لپاره خپلې انتخاباتي سیالۍ او تبلیغات په ښه توګه ترسره کړي او خلک وکولای شي چې بې له کومې اندېښنې په دې ټاکنو کې برخه واخلي او خپل واقعي استازي د ولسي جرګې او ولایتي شورا لپاره وټاکي. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
د هلمند د والی ویاند ویلی و چې عملیات د دې لپاره پیل کړی دی چې کاندیدان وکړی شي په آرامه فضا کې انتخاباتي کمپاین ترسره کړي او د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. افغان چارواکي وخت نا وخته اندېښنه څرګندوي چې په وروستیو کې حمله د دې لپاره زیاتې شوې دي چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بهیر ګډوډ شي. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یو څلوېښت ورځې پاتې دي او ډېر ژر د کاندیدانو ترمنځ تبلیغاتي هلې ځلې پیلېږي. خو له بلې خوا اندېښنه څرګندېږي چې پر کاندیدانو باندې به وسلوال طالبان بریدونه زیات کاندي. څه موده مخکې په خوست ولایت کې پر یوه کاندید باندې نامعلومو وسلوالو برید کړی و چې له امله یې د نوموړي په ګډون دوه تنه ټپیان شوي ول. وړمه شپه هم نامعلومو کسانو د خوست له مرکز څخه د ولسي جرګې پر یوه بل کاندید او د خوست قومي پیوستون شورا پر مشر باندې حمله وکړه، خو نوموړی له دې بریده وژغورېد. په دې اړه تفصیل له خوست څخه امیر بهیر راکوي.
د خوست قومي پیوستون شورا مشر او ولسي جرګې ته د ولایت مرکزي سیمې څخه خپلواک کاندید غزنه واستنی او د دې پنځه تنه ساتونکي د نامعلومو کسانو له لوري په وسلوال یرغل کې بچ پاتې شول. نوموړی د دې څخه د جزات څرنګوالي په اړه وویل یو ډېر ناپېژندل شوی وسلوالو کسانو وړ مشورې درې بجې په شاوخوا کې د شپې د تیارې څخه په ګټې اخیستنې سره د دې ولایت سفرۍ ولسوالۍ د زمبر په سیمه کې د دې یو دوست په کور باندې چیرې چې په همدې شپه د همته مېلمه و تېره کړې کلنچرو سپکو وسلو برید وکړ. چله عمل یې دا و چې د ساتونکو ته کوم ځاني ځان نه دی رسېدلی، خو د کور خاوند ته مالي ځان او وخت دی. راځه هم چې د دې تمه کوم چا د دې برید په مقاله نه داخلي او دا حمله څرګندانه ده چې د دې برید تر شا په دې چالاس وي. خو غځنواز ته وایي چې پر ده باندې په دې برید کې د دولت د مخالف وسلوالو ترهګر او ډلو خلاص دی.
زه کله چې د ولسوالۍ مربوطاتو سیمه ته لاړم هلته د مکتب په سیمه کې ماته او زه د دې ځای نه چا دا کور تکیب کړی و. کله چې هلته په کور کې مېلمانه وو په حجره کې د شپې بجې باندې د کرکټ ډزونه وشول، تریټ استعمال شول، غټې درنې وسلې استعمال شوې، کلاشینکوفونه جرا کوي او په دغه کې موږ هم د ماسره پنځه کسه ساتور کې موجود وي. د کور په شمول دفاع وکړه د ځان د خلکو په شاوته موزل کوم مار ژوبله رامنځته نه شوه.
خو بل ورته د خوست امنیه قمندان بل پاسوال محمد ایوب بیا وایي خو د سي جرګې ولایتي شورا ته د دې ولایتي کاندیدانو د امنیت ساتلو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیول شوي او ټولو کاندیدانو ته د امنیت ساتلو د انتخاباتي کمپاین د پرمخ بیولو په موخه له دوو څخه تر پنځو پورې ورته ول کسان چې ځانګړي پېژندپاڼې لري د هغوی په واک کې ورکړي دي. د زیاته کړه ولسي جرګې ته کاندید غزینه واستوي ولسوالۍ ته چې خپل وروستي سفر په اړه محلي پولیسو ته کوم خبر نه و ورکړی.
د ولسي جرګې کاندید محترم غزینه واستنی د خپلو محافظینو سره د خلکو په غونډه کې د ګډون لپاره پرته له دې چې د امنیه قمندانۍ او یا محلي پولیس په جریان کې واچوي هغې ساحې ته تللی و. دغه سیمه چې د صبره د ولسوالۍ تخمین په 15 کیلومتر کې پراته ده، یو غرنی سیمه ده. نوموړی په همدغه شپه د دې سیمې د نظرخیل په کور کې میلمه و. زموږ د محلي پولیس د راپور تر اساس په همدغه کور باندې د شپې په 3 بجو د راکټو او د کلاشونکو برید وشو. د خدای فضل ده چاته کوم زیان نه دی اوښتی. محلی پولیس د برید کوونکو په لټه کې دي.
دا ځینو کتونکو په ان که چېرې په خوست کې ولسي جرګې او ولایتي شورا پر کاندیدانو باندې ولسوال یرغلونه همداسې ادامه پیدا کړي او مخه یې ونیول شي، نو د دوی په وینا دلیل نه ده چې کاندیدان به د انتخاباتي کمپاین په هیر کې د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. امیر بهیر، د ازادۍ راډیو، خوست.
دا پر یوه کاندید د برید په هکله له خوست څخه راپور. په مزار شریف کې د پولیسو د روزلو پر مرکز برید شوی. خو اوس چې خبره د کاندیدانو او انتخاباتو شوه، لومړی به ننګرهار ته لاړ شو او په دې اړوند به د ننګرهار د والي څرګندونې واورو. د ننګرهار والي ګل آغا شرزي له دیني عالمانو غوښتي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره هغوی ته سمه لارښوونه وکړي. نوموړی په ټاکنو کې د دیني عالمانو رول مهم وباله او ویویل چې حکومتي چارواکي به هم د دیني عالمانو په مشورو چارې پر مخ بیایي. په دې اړه داودوفه راپور راکوي.
د ننګرهار والی ګل آغا شرزي د سیمې له عالمانو او دینپوهانو سره په کتنه کې له دوی وغوښتل چې د پارلماني ټاکنو د سمو سرته رسېدو په اړه دې د اسلامي شریعت په رڼا کې خلکو ته لارښوونې وکړي. د ننګرهار والی په سیمه کې د مولوي صدیق الله حقیق په مشرتابه د عالمانو له شورا نه د دوی غوښتنې او هیلې هم واورېدي. دا مهال ګل آغا شرزي وویل په افغانستان کې تر 15 کلنې ویجاړۍ وروسته دا د افغانانو ته وخت په ګوتو ورغلی چې د بشپړې خپلواکۍ په فضا کې خپل استازي وټاکي، ځکه نو د عالمانو دنده ده چې خلک په دغه ټاکنو کې برخې اخیستو ته راوهڅوي.
اول خو علما کرام د انتخاباتو لپاره ځانونه ټاکلي دي. دا آزاد انتخابات دي، د ډیموکراسي په فضا کې انتخابات دي، او موږ د خپلو علما کرامو ته وایو چې هغه خپل حق وایي. حق وای او سب د سولوی وو د ملي وحدت لپاره او د افغانستان د جوړ د نظام لپاره مسلمانان او افغانان وتره وبولي چې خپل وطن یو سی او جوړ سي. موږ د جنگ طاقت ولا کلرو، د خوش طاقت ولا کلرو، د وطن خرابوي طاقت ولا کلرو، د انسانان د مرګ د وجود طاقت ولا کلرو. هر څه چې موږ وجود دي موږ ژوند ده، لکه په وجود کې د انسان هر وزله چې لاس ورغځي چې کښېکړې خوږېږي اوس په هر شه خوږېږو. باید موږ علما کرام چې موږ دغه څه وکولرو چې خپل افغاني وړونه خپل مسلمانان خپل طالبان وسوهي وارامي ولاته راوګل دغه څه وکړو. د افغانستان ملت چې نه د افغانستان خلک دي نه دي، موږ علما کرام باندې نور دغه تکلیف او زور نه چرو چې موږ ته هغه فتوای ورکړي چې موږ انسانان قتل کړو.
د عالمانو د شورا مشر مولوي صدیق الله سربیره پر دې چې په پارلماني ټاکنو کې د مرستې د مخدره توکیو د مخنیوي او نورو چارو له امله دا څرګند کړ، د ائتلافي قواوو له مشرتابه وغوښتل چې دوی دې د شکمنو خلکو د کورونو پلټنه د ننګرهار د والي په مشوره سرته ورسوي. دا مهال په ختیځو ولایتونو کې د ائتلافي قواوو قومندان کرنل دانلین چې په دغه غونډه کې برخه لرله وویل:
To the mullahs, to the leaders at all levels, to spread.
حکومتي چارو کې عالمانو نمرسته غوښتنه یو پر ځای کار دی. له بهر نه راتلونکي ترهګر چې ځینې کمزوري افغانان د پیسو پر وړاندې بېلارې کوي او امنیت خرابوي، دا د عالمانو دنده ده چې دوی د دیني تبلیغاتو له لارې خپل خلک سمې لارې ته راوبولي. دوی به د سیمې له والي او دیني عالمانو سره په ګډه کار وکړي.
د یکشنبې شپې په 12 بجو په مزار شریف کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې توغندي ولګېدل، خو د درې مخه ونیول شو. په مزار شریف کې له ډېرې مودې وروسته داسې پیښه نه ده. که څه هم څه باندې یو کال د مخه د جنرال عبدالرشید دوستم او جنرال عطا د پلویانو ترمنځ د اختلاف له امله په مزار شریف کې نامنې ډېرې وې، خو په وروستیو میاشتو کې دا ښار د افغانستان یو آرام ښار ګڼل کېږي. د دغه ښار د پولیسو پر روزنیز مرکز د توغندوي برید په هکله د ولایتي بیا رغونې ډلې یا د پی آر ټي مطبوعاتي مسؤلي خبریالانو ته معلومات ورکړي دي. دا معلومات زهره ساپۍ راسره شریکوي.
مزار شریف د مسونو خارونو څخه وو. خو د یک شنبه شپې د توغندیو لګیدل د امنیتي ارګانونو او پی آر ټی ډلې لپاره یو ټکانو. دا خبره په مزار شریف کې د ولایتي بیرغونې ډلې مطبوعاتي مسؤلې تورن ایم استوکوفلن په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل. تورن استوکوفلن د پارلماني ټاکنو د امنیت په اړه د اضافي ځواکونو شتون ته په اشاره سره وویل:
And of course, we, everybody in Afghanistan and in the north, there is...
Parlamani taakani nigdi di, delta mili urdu mili polis au piyarti deli chamtu di. Zimung faaliyatuna amga gidi, au de taakonu la para de izafi zwa kunushtun gata warde. De turin eme pa waina de piyarti pa chaukaat ke, de chatak bargunda lashta de jinae faaliyatuna saras.